پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر دوم مرستیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخستلو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. په خبرونه کې په اسلام آباد کې د یوې سخت دریځې ډلې لخوا د بلواو او اعتراض په اړه هم اورئ، او دغه راز د کابل شاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. تاسی زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام 100.15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رایې اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم مشر نیولی دی، او د مصر په سینا ټاپو ځمکې په جومات باندې په حمله کې د وشل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 کسانو ته لوړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش لولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان،
له تاسو محترم وکیلانو څخه زما تقاضا ده چې د هیواد حساس وضعیت ته په کتو او د ولست ملي مسایلو په درک سره دغه کاندید وزیران چې نن ورځ معرفي شول د اساسي قانون او د خپل قانوني دند په چوکاټ کې د باور رائے ورته ورکړي، چې د خدای په مرسته او تاسو په ملاتړ زموږ کابینه بشپړ شي. نصیر احمد دورانه د کرنی، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس پرمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید توهماسی د ترانسپورت، شاهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او ګل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرګس نهان د قانونو او پټرولیم، او نجیب الله خواجه او مرید لوړ زده کړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له حکومت نه وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړ زده کړو پوهنې وزارتونو ته هم کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالي شورا پاتې غړي هم د رایې اخیستو لپاره د جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زر په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تدامې چې اماموتو نن دا خبره د ښځو پر ضد خشونت د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د یو 14 ورځني کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړي. د دې کمپاین نوم د هیڅوک یوازي مه پرېږدي. نن د نومبر 15مه د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو هر کال دا ورځ لمانځي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د قانون د حاکمیت کمزوري د تلاره واره کړي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅې نتیجه ورنکړي څنګه چې تمه کیږي. او په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې د شبرغان د خار ګارنیزون د شیرزاد انوروف په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر د درزاب په ولسوالۍ کې نیولی دی. د تر مشرۍ لاندې په دې سیمه کې د افغان حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کېدل. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د کس په تیره هفته کې نیول شوی. دا مصر په سینا ټاپو ځمکې په جومات باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی. د چارواکو په وینا په څلورو موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه د الروزه په نوم جومات باندې پرون حمله وکړه. په دې برید کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. تر دې برید سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جومات د ترسره شوي برید په اړه وویل چې منه کوي د دې تورستانو په وړاندې به سخت ځوابي ګامونه واخلي. دا پاکستان په شمال ویدیس کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوې بم خونسا کړي. په دې موټر کې د آزادۍ رډیو د یو خبريال فرهاد شنواری په ګډون سلور تن خبريالان سپارو. پولیسو د موټر سپرلې د تحقیقاتو لپاره ګرځولي. د خبريالان پروند یو لاریون د راپورت شمد کول لپاره په کرایي موټر کې روانو چې پولیسو د لنډی کوتل خارګوټ ته نږدې دوی موټر ودرو او تر هغه لاندې بم ومن. یو امنیتي مسول چې د خپل نوم لا خستو ډډه کول ویل دا بم 2 کیلوګرام او کچیر ته چاودلې وای د موټر ټول سپرلې به وژلې وای او د لاریون ګډونوالو ته به هم زیان اړولې. په کورچستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 12 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د تورې بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې ویل د لومړیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیو ګران هوټل کې د 12 تنه وژل شوي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 100 تنه ژغورل شوي دي. دا سیمه د روغتیا وزیر خبريالان تول چې په 22م پول کې د لوګي لامل یو شمیر کسان مړ شوي. د میکیل داش په وینا لستنه د دې اور لامل په روغتون کې بستر شوي هم دي چې روغتي وضعیت ښه دی. دا خبرونه
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. دا ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش نن د کابینې 12 کاندید وزیران د رایو د اخستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړل.
با توجه به حساسیت اوضای کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم رأی تایید بدهید.
ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر مسأله د چارو له کارپوهانو سره هم خبري کوو. د کابل چاپ رسپانې لولو او د هموري چې د تاوتریخوالي او شمیر قرباني شوی میرمن چې په امن خونو کې ژوند کوي د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوي چې د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالي کړی دی.
موږ امیدوار یو چې اړوند اتیو قضایی رو با هر ارخیست و تاوتریخوالي قضایی وستیدید.
په سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو کې اوري چې د پاکستان پولیسو په مرکز اسلام آباد کې د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش للوري د کابینې 12 کاندید وزیران نن د اعتماد درې د خصلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش ولسی جرګې نو غوښتل چې د هیواد د حساس وضعیت او ملي ګټو ته په پام اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د ولسی جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې د بهرنیو چارو لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو ته کاندید وزیران او د سترې محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم ورمعرفي کړي. رحمت الله افغان سره د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه تازه جزئیات در سره شریکوي.
مننه مراد صاحب. له یو اوږد ځان وروسته بلاخره افغان حکومت 12 کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره ولسی جرګې ته نن معرفي کړل. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د کاندید وزیرانو له معرفي کېدو وروسته له وکیلانو وغوښتل چې د کابینې د ژر بشپړېدو لپاره وزیرانو ته د باور رای ورکړي. تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت هغه ول لتاس محترم وکیلانو څخه زما غوښتنه دا چې د هواد حساس وضعیت په کتو او د ولی ولس ملی مسایلو په درک سره دغه کاندید وزیرانو ته چینن معرفي سوال د اساسي قانون او د خپل قانوني دند په چوکاټ کې د باور رای ورکړي سو د خدای په مرسته او د تاسو په ملاتړ زمو کابینه ابش پړسي. نصیر احمد درانی د کرنې، مجیب رحمان کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس برمک د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو، یما یاری فیض الله زکی او مصطفی مستور د فوایدامه کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو ته، حمید تهماسی د ترانسپورت، شهزاد ګل اریوبی د مخابرات او ګلاغا شیرزای د قومونو او سرحدونو چارو وزارتونو ته، نرګس نهان د کانونو او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو وزارت د کاندید وزیرانو په توګه معرفي سول. د ولسی جرګې په پرله پسې ډول له حکومت غوښتي و چې باید ټول کاندید وزیران ور معرفي کړي، خو د کاندید وزیرانو په لیست کې د بهرنیو چارو، اطلاعات او فرهنګ او د پوهنې وزارتونو لپاره کاندید وزیران نه و معرفي سوي. د ولسی جرګې رئیس همداشان له حکومت غوښتل چې د یادو وزارتونو ته او همدارنګه د سترې محکمې د عالی شورا پاتې غړي هم ډېر ژر ولسی جرګې ته د باور اخیستو لپاره ور معرفي سي. هغه وایي هغه وزارتونو ته چې کاندیدان تر اوسه نه دي معرفي سوي، اساسي قانون ته په احترام د ولسي جرګې قانوني غوښتنو ته په کتو د بهرنیو چارو، پوهنې، اطلاعات او فرهنګ وزارتونو ته کاندید وزیران باید ژر معرفي سي، او همداشان د سترې محکمې عالي شورا غړي هم معرفي سي. بلخوا دولسمشر دویم مرستیال وایي چې په دې اړه کار روان دی او ډاډې ورکړل چې ډېر ژر به د کابینې پاتې غړي او د سترې محکمې د عالي شورا غړي هم ولسي جرګې ته معرفي سي. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش له لوري کابینې د دولسو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو چې نن البته ولسی جرګې ته معرفي شول، په دې اړه درسره وروستي معلومات شریک کول. رحمت الله افغان، د همدې مسئلې په اړه د افغانستان د ډیموکراټ حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کابینې د غړیو د معرفي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
ګټور اقدام دی، دا به ډېر وخت سوی و مګر دا چې اوس دا کابینه معرفي کېږي دا هم یو پیشرفت دی، یو د لاسته راوړنه ده. وګورو چې پایلې به چی دا خو هغه دی، دا خو هغه یو حالت دی، رکود ماتی او هغه معلق بودن دی وزیرانو له منځه وړي. اوس وزیران به په کامل صلاحیت خپل دندې سرته ورسوي او زه یقین لرم چې دوی اوس کار به له پخوا نه ډېر فرق لري او دوی به ډېر په جرأت خپل
که داره تو چې رنجبر صاحب د کابینې درې مهم کلیدی وزارتو لپاره کاندید وزیران تر اوسه هم نه دي معرفي سوي، یعنی ولې ستونزه په څه کې وه؟ او که چیرې معرفي نه سي نو ستونزه نه راولړی؟
دا چې اوس هم نه دي معرفي سوي دي، دا فقط سیاسي انګیزه لري او زه فکر کوم چې دا هغه د حقوقي نظام بنسټ لري او حیثیت دی نظام ته زیان رسوي. دا باید حتماً په دې قسمت کې هم اجراات
په دې اوس حساسو شرایطو کې ولسی جرګې وکیلانو ته څه لازمه ده چې کابینې ته رایه ورکړي، رایه ورنه کړي؟ آیا باور داسې شته چې دوی به رایه ترلاسه کړي؟
نو دا خو د دوی هغه اساسي دنده ده چې د دغه وزیرانو هغه سوانه چې دوی ته ورلېږل شوي دي سی بي ای، دا باید په دقت وویني. هغه چې پېژندل شوي څېرې دي دې په قسمت خو قضاوت آسانه دی، دا ټول خلک دې شاهد دي چې دغه وزیرانو چې پخوا کار کړی په جګو مقاماتو کې دي څونه د سرولۍ دلودرې موافق نو، مګر ستونزه د دې افرادو په قسمت کې ده چې هغوی کاملا پېژندلی تېرې نه دي، څوک یې نه پېژني. نو د دوی په اړوند زما پېشنهاد ولسي جرګې ته دا دی چې فقط د دوی د هغه مسلکي بودن په قسمت کې سوانې دقت وویني چې دوی اغلبیت لري د دغه کار خپل مسلک کې پیشنهاد شوي دي نه دي پیشنهاد شوي، آیا کوم په پا کې دي کوم ستونزه درلوده که نه درلوده، او که دا خبرې ټولې مثبتې زه په دې اند یم چې دوی ته حتما باید دوی رایه ورکړي چې دغه حالت لږ تغییر وکړي، دغه سرپرستۍ هغه تلسم مات شي او وزیران وشي کولی چې خپل هغه عادي کار مخکې بوځي.
ولسی جرګې ته د دولسو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو په اړه مو د چارو او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پولیسو د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د افراطي ډلې غړو له درې اونیو راهیسې په سیمه کې عمده لار او دوکانونه تړلي دي. د پاکستان مقاماتو دغه ګوند غړو ته د تیر شپې تر نیمۍ پورې مهلت ټاکلی و چې خپل اعتراض پای ته ورسوي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې ده او راسره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، پولیسو د دې ګوند د غړو پر وړاندې څه ډول اقدامات کړي؟
بلې مراد صاحب مننه. د پاکستان پولیسو د یوې افراطي ډلې د پلویانو پر ضد لکه تاسو چې یادونه وکړه عملیات پیل کړي دي. دغو کسانو رویل پنډي ته چیرمه لتیرو شلو ورځ راهیسی په داسې ځای کې اړولې و چې اسلام آباد ته د خولي لار اوربندي تیریږي. البته دغه لار د اسلام آباد او پنډي ترمنځ تیریږي او دغه کسانو پر فیض آباد پله باندې اعتراضونه پیل کړي. له دې سره د دوړو شهرونو ترمنځ د خلکو تاګ راتګ لستون سره مخامخ شوی دی. پولیسو او ملیشه ځواکونو د تحریک لبای کې یا رسول الله ګوند پر خلاف نن سهار وروسته له هغې اقدام وکړ چې دوی ته ورکول سوی مهلت د تیرې شپې په نیمایي کې پای ته ورسېد. تر سپېده چاود وروسته شاوخوا 1500 ځانګړي پولیس او ملیشه پوځیان د شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو د لرې کولو لپاره لاس په کار سول. پر دغو کسانو د وشکې بهونکې ګاز تر څنګ رابړي مرمۍ هم کارول سوي دي. د ورڅېرمه سیمو سړکونه او بازارونه د اعتراضونو له پایله تړلې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال وایي چې د مظاهرې له ځایه زیاتره احتجاج کوونکي تښتېدلې دي. د پوځیانو او مظاهرچیانو ترمنځ ځای ځای نښتې هم سوي دي. د اسلام آباد د یو روغتون چارواکي وایي چې 40 زخمیان تر اوسه پورې ور وړل سوي دي. د اعتراضونو د ختمولو لپاره د حکومتي کمیټې او د تحریک لبیک یا رسول الله د مشرانو ترمنځ خبرو اترو داسې معلومیږي چې نتیجه نه ده ورکړې. د اعتراض کوونکو په وړاندې دغه عملیات وروسته له هغې وسول چې یوې محکمې د دغه اعتراض د پای ته رسولو امر وکړ. ویې ویل چې د مسالې په ښار کې ورځنی ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی دی. پولیسو د دغو اعتراضونو د خپرولو لپاره د وشکې بهونکې ګازو تر څنګ تر کارونې وروسته په لسګونو کسان نیولی دي. دغه اعتراض کوونکو پر پولیسو د کاڼو په ګزارونو سره مقاومت کړی دی.
د دې ګوند احتجاج یا اعتراض د څه لپاره وو او غوښتنه څه ده؟
بله، تحریک لبیک یا رسول الله ګوند وایي چې د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا وکړي، ځکه د دوی په باور د پاکستان د انتخاباتو د 2018 میلادي کال په قانون کې د کاندیدانو د لوړی لمتن څخه د ختم نبوت جمله لري کړې ده. مظاهره چند د مسله مقدساتو ته جدي سپکاوی ګڼي، خو حکومت ویلي دی چې دا جمله بیرته اصلاح شوی ده.
ډېر زیاته مننه. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د سخت دریځ ډلې پر وړاندې د پولیسو د عملیاتو او د دې ډلې د غوښتنو په اړه مولا صالح محمد صالح څخه اوریدل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو چې واصل وصال برابر کړی دي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د غلیو مرکز وای نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د غلیو په صادراتو کې 50% کمواله راغله. دغه مرکز مسول دلجم منان قاسمی نن ازادي رادیو ته ویل چې په هیواد کې د غلیو د صادراتو په برخه کې شته ستونزې د دې لامل شوې چې 80% افغاني غلی په پاکستان کې له پروسس وروسته دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. خغلی قاسمی وای د افغانستان زیاتره غلی امریکا، اروپا او استرالیا ته صادرېږي. د نوموړي په خبره ک افغان حکومت دغه ستونزه خبره نکړي نو نړیوالو بازارونو ته د افغاني غلیو په صادراتو کې به تر دې هم کمواله راشي. د کندهار ولایت د کرنې او مالداري ریاست وایي سکل د انارو انګورو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ادارې رئیس سید حفیظ سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې سکل په کندهار ولایت کې 80000 ټنه انار له باغونو راټول شوي چې 14000 ټنه یې هندوستان او پاکستان ته صادر شوي. خغل سیدی وایي د انګورو حاصلات هم نږدې 100000 ټنه ول چې 20000 ټنه هندوستان، پاکستان او دوبۍ ته صادر شوي دي. د نوموړي خبره د کندهار ولایت انار او انګورو په کابل، بلخ، ننګرهار، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې هم ښه بازار لرلو او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یو بوجې قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجې 50 کیلوې بوره 1350 افغانۍ، یو بوجې درې نیم منې وریجې 1350 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1120 افغانۍ، دا شن یو لیتر پټرول وسل وخت او یو لیتر ډیزل په 900 وخت افغانۍ او پلورل کیږي. او د کابل په شازده سرای کې د زنو بهرنۍ وسره سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ اتیا پولا، یو یورو 80 افغانۍ او 100 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پولا، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ اتیا پولا او زر پاکستانی کلدارې 615 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان پنګوال محمود کرزی وای عینو مینه قانوني اسناد لري او دغه مسأله باید د سیاسي غچ اخستنې په لوبه کې شامل نشي. خاغلی کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د عینو د مځکې په بدل کې 5 میلیونه ډالر خاروالۍ ته ورکړ شوي دي. په ورته وخت کې په حکومت کې بے باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په هیواد کې د ټولو خارګوټو قانوني مراحل څېړي چې عینو مینه هم پکې شامل ده. د دې موضوع پاړه د خبرو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې ده. پردیس صاحب، اول خو کوریدونکو ته وایي چې حکومت کله او ولې په عینو مینه کې د عینو مینه د اسنادو څېړلو اقدام وکړ؟
بلې مراد صاحب، سلامونه تاسو ته. د راډیو اوریدونکو ته، بلې، تازه حکومت، البته جمهوری ریاست، د یو فرمان په ورکولو سره په عینو مینه کې د عینو مینه د قانوني اسنادو پر رابطه د څېړنو حکم ورکړی. په دغه حکم کې د لوی څارنوالۍ، همدارز سیمه ییزو ارګانونو، د ملي امنیت عمومي ریاست، د خارج جوړونې وزارت، دوی ته سپارښتنه شوې چې باصلاحیته پلاوی دی وټاکي او د عینو مینه قانوني تای مراحل کوم شوی او د دوی اسنادو پر رابطه د خپل راپور جمهوری ریاست ته وړاندې کی. یوې باوري سرچینې مراد صاحب آزادی رډیو سره په خبرو کې، البته حکومتي باوري سرچینې، د نوم د نخودلو په شرط ویل چې حکومت پلان کې لري چې په ټول افغانستان کې کوم خارګوټي چې جوړ شوی دي او په دغه د اسنادو پر رابطه باندې ملاحظات موجود دي، هغه ټول دی وڅېړل شي چې پیلې لاینو مینځ خو شو. بیا په قندهار کې د په افغان پانګوال محمود کرزی چې تر ډیره پاینو مینه کې د پانګونه کړې ده، د آزادی رډیو سره په خبرو کې ویلي چې عینو مینه قانوني اسناد لري او د غزمکه چې د دفاع وزارت پورې اړوند به البته دوی په بدل کې خاروالۍ ته 5 میلیونه ډالر ورکړي. خغلی کرزی همداراز آزادی رډیو ته دا خبره هم وویل چې خده چې د عینو مینې موضوع چې خورا زیاته پانګونه پکې شوې ده او دا موضوع په د سیاسي د په خبره د سیاسي غچ اخیستنې په لوبه کې دا مسله شامل نشي. نو په دې اړه پلاوی ټاکل شوی دی او ولیدل شي چې دغه پلاوی کله خپل نتایج چې جمهوری ریاست ته ورکوي او په دغه نتایجو کې به کوم موضوعات شامل وي هغه به ورسره روښانه شي. بل مراد صاحب،
پردیس صاحب، لکه څنګه چې محمود کرزی وایي چې دوی 5 میلیون ډالر د دې مسکه په بدل کې شاروالۍ ته ورکړي یا خاروالۍ ته ورکړي دي، د عینو مینه د ټول مسکه دغه ته د سرمایه گذاری اندازه هم معلومه ده چې څومره ده؟
مراد صاحب، عینو مینه خو باید دا ویم چې په ټول افغانستان کې ویل کیږي چې دا یو نمونه خارګوټی ده او دلته خورا زیات پانګونه شوې ده. په دې رابطه باندې یعنی په خپل د محمود کرزی سربیره زینو نورو پانګوالو دلته زیاتې پانګونې کړې دي، دلته خورا پرمختللي هوټلونه او همداراز نور ګڼ فابریکې او دوی دلته پانګونه کړې ده او دا په داسې ویل کیږي چې په افغانستان کې یو نمونه خارګوټی دی او دقیقه اندازه چې په دغه خارګوټی کې څومره پانګونه شوې ده په دې رابطه باندې دقیق معلومات ما سره نشته، اما ویل کیږي چې دا خارګوټی خورا نمونه خارګوټی ډیر پرمختللی دی. نو وبلیدل شي چې دغه پلاوی، البته ټوله مسله د ځمکې په رابطه چې د ځمکې قانوني اسناد شته او کنه، نو دغه حکم هم په دې باندې ورکړل شوی چې دغه اسناد وڅېړل شي. بلې مراد صاحب،
مننه. دوستانو، حدیث پردیسو چې د عینو مینه د اسنادو د سرلو پړه د حکومت د پریکړې او د غراس په دې مینه یا په دې خارګوټی کې د لوی پنګوال محمود کرزی د سرګندونو پړه چې وای دوی قانوني اسناد لري او د مسکه په بدل کې خاروالۍ ته میلیونونه ډالر ورکړي دي، په دې اړه در سره ورستي جزئیات شریکول.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان پر وضعیت او تحولاتو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ پرسپانو په خپل ونننه یو غنو کې د افغانستان د امنیتی وضعیت او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورسپانې خپل ننننه سرمقاله په دې کرخه پیل کړي ده، د تروریزم سره پر مبارزې د امریکا او روسیې د مشرانو ټینګار. په سرمقاله کې راغلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره په تلیفون د تروریزم په ځانګړي ډول د داعش او طالب پر وړاندې د ګډې مبارزې خبره کړې ده. د سرمقاله لیکونکو په خبره دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې د تروریزم سره د مبارزې پر دوام او اهمیت خبرې کړې دي چې د افغان حکومت مشرانو په ملي او نړیوالو ناستو کې تل د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په هدف د یوې نړیوالې اجماع جوړېدو ته رابللي دي. ملي ارمن خپلواک ورسپانې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره په یوې ویډیوي اړیکه کې ویلي، د امریکا تر نوې ستراتیژۍ وروسته د افغانستان د جګړې په میدانونو کې د پام وړ پرمختګونه او مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. ورسپانې لیکي نوموړي ویلي، موږ په افغانستان کې د تروریستانو په وړاندې د بری لار هواره کړې او اوس امریکایي ځواکونو ته د ډېر صلاحیت په ورکړې سره به په دغه هیواد کې جګړې لمنځه یوړل شي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره هغه څه چې د تعامل وړ دي هغه دا چې پاکستان د امریکا د فشارونو سره سره لا هم له ترهګرو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. دی لیکي، تر کومه چې په نوموړي هیواد کې د تروریستانو ځالې لمنځه یو نوړل شي او پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي، ستونزمنه به وي چې د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د جګړې له لارې نتیجه ورکړي. خو ویسا خپلواک ورسپانې بیا په خپل مطلب کې لیکلي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې لا هم په افغانستان کې جګړه په ولاړ حالت کې ده. په مطلب کې راغلی نیکلسن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې له اعلان نوي ورځې تیریږي، خو لا هم د جګړې په ډګر کې د پام وړ بدلونونه نه دي راغلي. خو په مطلب کې د نیکلسن په حواله هم دا ویل شوی چې امریکایي ځواکونو ته نوي صلاحیتونه ورکړل شوي او د جګړې روان حالت به بدل کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زما توکل د جګړې د ولایت په فسټیټ د ولپاری په فسټیټ سره په تماس کې ما په شکایت اول د سبوغان د والي څخه د فرمز باندې نه وروست نه د وبست نه د توګه څه څه نه نه دا کا د څه څه موږ پر ځانو باندې راځو چې موږ څه نه هم نه غالو اولاد ټول غرض خلاص زل پر دا ولان څه څه هم والي او هم ګوت هم پیسې څخه کابل ګور دې مخ ورواره او موږ سره هغه باندې در په دار زموږ مال او حال ټول زبته پیسانو را څه دې زموږ څه 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 ټول څه نه او زه فلاره موږ دا کا سره نه دې چې موږ هم خوري وکړو.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی سوال ہے تمہور ورسره څخه سر کو تمام ولګ ولګ چې دا وزیر ته پاسه چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باټه بمبار کړي دا بمبار ځنه په ګومان سره په ځکه ونه کې.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی. ساینس پوهان وایي چې راتلونکو څو سو کالو پورې ښایي ځمکه د اور په ګولې بدل شي. دا چې څنګه په دې اړه لسمه څاروانه ورو
مشهور ساینس پوه سټیون هاوکینګ باور لري چې تر 2600 کال پورې به ځمکه د اور پر وی ګولې بدل شي. نو انسان باید د یوې بلې سیارې په لټه کې ووسی چې ژوند پکې ممکن وي. ستر فزیک پو هاوکینګ تر دې پخوا هم په نورو سیاریو کې د ژوند د امکاناتو لپاره د هلو ځلو غوښتنه کړې وه. د سی این این د راپور له مخې هاوکینګ وایي مځکه به د انسانانو له لاسه تر 2600 میلادي کال پورې په اور بدله شي. د چې د ویډیو کانفرنس له لارې د پیکینګ یوې علمي غونډې ته وینا کوله وویل، د انسانانو د نفوسو زیاتېدل او له انرژي څخه زیات کار اخیستل د دې سبب کیږي چې مځکه له ژوند کولو ووزي. له همدې کبله تر 2600 میلادي کال پورې مځکه د اور پر یوې ګولې بدلیږي. هاوکینګ وایي انسانانو ته پکار ده چې د ژوند د دوام لپاره په داسې سیارو پسې وګرځي چې هلته ژوند ممکن وي. هاوکینګ پخپله په هغه پروژه کې بوخت دی چې د یوې چټکې فضا بیړۍ د جوړولو هڅه کوي. بریک ترو ستار شاټ پروژه د داسې ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي چې تر نور چټک وي او په الفا سنتاوري نظام کې د ژوند کولو وړ ستورو د موندلو وړتیا لري. هاوکینګ وایي دا ډول سیستم په څه کم یو ساعت کې مریخ ته رسیږي او په نږدې شلو کلونو کې الفا سنتاوري ته رسیږي. الفا سنتاوري شمسی نظام ته د ستورو تر ټولو نږدې نظام دی. د ستورو دا نظام لمزه کې 4.5 نوري کاله لري دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د غرمې دولسنیمې بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام وري، خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
دا افغان ولسمشر د دویم رسیال سرور دانش لوري د کابینې دولس کاندید وزیران د رای اخیستو لپاره نن ولسی جرګې ته معرفي شول. سرور دانش له ولسی جرګې وغوښتل چې د هیواد حساس وضعیت او ملي ګټو ته په کتو له اساسي قانون سره سم کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د ښځو پر ضد خشونت باید زر تر زره په دې هیواد کې پای ته ورسیږي. تادامي چې امامو ته نن دا خبره د ښځو پر ضد د خشونت د پای ته رسولو د نړیوالې غونډې د لمانځلو پر مهال په کابل کې وکړه. په شبرغان کې چارواکي وایي چې د شیرزاد انورو په نوم باندې د داعش وسلوالو یو مهم مشر نیولی دی. دا کس په درزاب ولسوالۍ کې نیول شوی دی او دغلته یې د افغان دولت پر ضد فعالیتونه کول. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې په یو جماعت باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 شو ته لوړ شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې پولیسو په یو موټر کې خودل شوی بم خونسا کړی. په دې موټر کې د ازادي راډیو د یو خبریال فرهاد شینواري په ګډون څلور تنه خبریالان سپار وو. او په ګرجستان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 2 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړې. دا پېښه پرون د تورې بحیرې په غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یو 22 منزله هوټل کې اور ولګید.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همت او زموږ همکاران د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې د افغان او ناتو د ګډو هوایي بمباری په نتیجه کې د هیروئین جوړولو 22 کارخانې ویجاړې سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د 28 هوایی عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید ستري کارخانې ویجاړې کړې دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو په تیرو 15 ورځو کې په موساکالا، دیشو، کجکی او واشیر ولسوالیو کې د هوایی بریدونو په ترڅ کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې بمبارد او لمنځه وړې دي. دا یادونه ورده چې د چهارشنبه په شپه د بهرامچی په سیمه کې ورستۍ هوایی برید وشو چې دوی کارخانې ویجاړې او د دولت یو ولس وسلوال مخالفین یې ووژل. په دې اړه نور تفصیل به وروسته په یو راپور کې واورئ. د ننګرهار ولایت پولیسو 104 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل دا مواد په دوو بیلابیلو عملیاتو کې د رودات ولسوالۍ په سیمه کې نیول شوې دي.
دا پر کورولا موټر کې په ځای شوې او غوښتل چې د غنیخیر ولسوالۍ مارکو سیمه ته ولګدوي. دا کشف او ترلاسه کړی دي. په پتور باندې څوک نه دی نیول شوی. پولیسو اطلاع کوونکی تښتیدلی وو.
دا یادونه ورده چې څمو د مخکې هم د ننګرهار پولیسو 319 کیلوګرام چرس پر رودات ولسوالۍ کې نیولې وو. او د ونی ورستې پیښه دا ده چې د بغلان ولایت پولیسو د 10 کیلوګرام نشي موادو په تور درې تنه نیولې دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان زبی الله شجاع وویل د درې کسانو 10 کیلوګرام نشي مواد له اندراب ولسوالۍ څخه پولی خمری ته انتقالول چې د دوشي پله په سیمه کې ونیول شول. د خاغلی شجاع په وینا پیښه د څېړلو په حال کې ده چې د څېړنو تر بشپړېدلو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته ولېږل شي.
رقیه علیزی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د افغان او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې د هیروینو د 22 کارخانو ویجاړېدل. د یو داسې ماشوم په اړه راپور لرو چې په اته کلنۍ کې په نشو اخته سوی دي. د احتیاط په اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه لرو. د خیال محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس په کور او ټولنه کې هغه پخوانی اعتبار او نیک شهرت نه لري.
داسې چاته درېدلی یم چې هغه د هغه خرچه ما باندې وو او مې ته ودرېدلم چې ما سره پیسې نشته ته یو سل روپۍ ماته راکړه.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
جماله خدای دې ځواني مرکه زمان دې سپین سر ته دې هم ونه کتل.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ولسي جرګې غړي او نظامي کارپوهان د نشي موادو د جوړېدو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو هرکلی کوي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د کارخانو د ویجاړولو تر څنګ افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړل ضروري ګڼي. د نشي موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره له یوې اونۍ راهیسې د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په جاره زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره هوایي عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې په څلورو ولسوالیو کې د نشي موادو د تولید 22 کارخانې ویجاړې کړې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالجبار قهرمان د نشي موادو د تولید کارخانو د ویجاړولو لپاره یوازې هوایي بریدونه کافي نه بولي. ښاغلی قهرمان وایي په افغانستان کې د نشي موادو د کښت او تولید له منځه وړلو لپاره باید له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شي. ښاغلی قهرمان زیاتوي چې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډیره مهمه ده.
نړیوال خپل په مارکیټ کې د دې ته د تقاضا په بندولو باندې کار وکړي چې هلته تقاضا نه وي دلته خلک کوي نه، او که د هغه ځای څخه تیزاب را نیسي دلته بیخي د پروسس مرحلې ته دا شی رسیږي نه.
دې واقعیت ته په پام سره چې نشي مواد د دولت د وسلوالو مخالفینو له مالي سرچینو څخه ګڼل کیږي، امنیتي کارپوهان د هیروینو د تولید د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکا د ګډو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د کورنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په کال کې د نشي موادو له لارې په لسګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې د عملیاتو پیل کولی شي د مالي سرچینې له منځه یوسي.
مواد مخدر یک اقتصاد جرمی بسیار کلان است، سالانه
نشه ای مواد یو ډیر ستر جرمی اقتصاد دی او له همدې لارې په کال کې 200 میلیونه ډالر د تروریستانو جیبونو ته ځي. کله چې د دوی پر سترو هدفونو د عملیات تر سره شي د خپل د دولت او د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې د دولت د وسلوالو مخالفینو مهمه سرچینه لمنځه ځي. ضروری ده چې اغیزمن عملیات تر سره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هلمند والی حیات الله حیات په وینا له یوې اونۍ را په دې خوا د افغان او ناټو د ګډو هوایي ځواکونو عملیات پیل شوي او په کجکي، موساکله، واشیر او دیشو ولسوالیو کې دوام لري. د نشي موادو د سترو کارخانو د ویجړولو لپاره د امریکایي ځواکونو عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د نړیوالې ادارې د سروې له مخې د کوکنارو د کښت ترڅنګ په 2018 میلادي کال کې د تریاکو تولید هم 9000 ټنو ته رسیدلی.
عباد الله حنانزی وچی په هلمند ولایت کې د ناټو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو او هیروینو د 22 کارخانو د ویجړېدو په اړه راپور راوړوه. څرنګه چې دا په دې وروستیو څو کلونو کې د هیروینو د کارخانو پر ضد ستر هوایي بریدونه بلل سوي، نو یو لړ غبرګونونه یې هم راپارولې دي. زموږ همکار مرسلین ارسلان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د پخواني مشاور شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا هوایي بریدونه څومره موثر دي.
مخدره موادو پر وړاندې چې هر نوع اقدام وشي، زه فکر کوم چې ډېر موثر دی، ځکه چې دغه مخدره مواد له لارې طالبان خپل 60% مصارف ترلاسه کوي. دا ډېر په موقع موثر دا مو چې زه فکر کوم چې دا نه یوازې د مخدره موادو د کمښت، بلکې د افغانستان پر امنیت باندې هم خپل مستقیم تاثیر ولري.
د ملکی تلفاتو په اړه څونه ویره شته د دینه چې د دې کارخونو د هدف ګرځولو پر مهال ملکی تلفات رامنځته شي؟
بدون شک چې دغه لابراتوارونه چې په نښه شوي دا د تقریبا د 300 لابراتوارونو له جملې څخه ده چې په ټول افغانستان کې فعالیت لري. دغه سلسله د دې لپاره چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي په ډېر دقت سره پر مخ وړل کیږي، او تقریبا په درې مرحلو کې دغه عملیاتونه ترسره کیږي. چې هغه لومړنۍ مرحله استخباراتي معلومات دي، دویمه مرحله کې مشترک همغږي ده د افغان امنیتي ځواکونو د اطلاعاتي ځواکونو ترمنځ، او په پای کې درېمه مرحله کې دقیق عملیاتونه طرح کول ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل چې په دغه تیره په تیر برید کې امریکا متحده ایالات خپل د ډیرو قیمتي پروازونو څخه چې هغه د B-25 او F-22 الوتکې څخه کار اخیسته، چې د امریکا متحده ایالاتو د ډیرو قیمتي پروازونو له جملې څخه ده، کولای شي چې نښې یا اهداف په ډیر دقت سره
لمنځوي سي. په افغانستان کې خو تنه کښت کیږي او تولید غیر تل بهره کیمیاوي مواد راول کیږي، څونه اړتیا لیدل کیږي چې د کیمیاوي موادو له قاچاق سره د سر مبارزه وشي او له بهر افغانستان ته د واردو مخه ونیول شي؟
البته چې دا موضوع هم د نوي ستراتیژي کې په پام کې نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتو په نوي ستراتیژي کې چې جنیوا سره پاره ده، د کې مشخصا د اصل د جنایي ډلو ته هم اشاره شوی، هغه هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، په دې معنی چې جنایي شبکو او مافیایي شبکو سره هم مبارزه وکړي. وروستۍ استخباراتي ارزونې دا ښیي چې په افغانستان کې 14 مافیایي ډلې فعالیت کوي، یوازې 2 مافیایي ګروپونه په هلمند کې فعال دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوه بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهور کاروان خبرونه اوري. افغانستان په نړۍ کې د نشي موادو لستورو تولیدونکو هیوادونو څخه دی چې ورځ پر ورځ د محتاجینو شمیر زیاتیږي. په دې محتاجینو کې ماشومان هم شامل دي چې شمیر یې 100,000 ته رسیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو داسې موتاد ماشوم د ژوند انځور وړاندې کوي چې له 2 کالو راهیسې نشه کوي. دا ماشوم چې ځان ازادي راډیو ته د خپل اسینو پر ځای مشتاق معرفي کوي، د خپل ترخه ژوند کیسه کوي. دا راپور محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
اندیوالایم پیشکاری میکنن بس ما را بیای پیشکاری کنم، خبر نداشتیم که مواد مخدر است.
مشتاق 15 کلن ماشوم ده چې د کابل ښار په یو خوونځي کې د شپږم ټولګي زده کوونکی و.
اوه کال مخکې د خپلو همزولو لخوا په سګریټو چرسو او څه موده وروسته په شیشه یا کریستال معتاد سو. مشتاق تر نشې مخکې د زده کړې تر څنګ لګچکار سره شاګرد وو. استاد به یې د ورځې 800 افغانۍ مزدوري ورکوله. مشتاق د ښوونځي د لګښتونو سره سره له خپلې کورنۍ سره هم مرسته کوله، خو له نه اهلو همزولو سره ناستې په نشو اخته کړ او هر څه یې له لاسه ورکړل.
پشپګم ټولګي کې وم چې موتاد شوم. دوه درې ورځې مې له ملګرو سره پوډر وڅکول او 800 افغانۍ مې کار کاوه. په هغو به مې شیشه، پوډر او چرس اخیستل او هغه به مې تر سهاره په کور کې څکول. سهار به خلیفه راته زنګ ووهه چې کار ته راشه. کله چې به له استاد سره کار ته تلم، مازدیګر به مې بیا په هغو روپو پوډر اخیستل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د تنفیذ ادارې ګډه سروې ښیي چې په دې هیواد کې 100,000 ماشومان عملاً په نشو اخته دي او د هغو ماشومانو شمیر تر دې هم زیات دی چې په غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. مشتاق هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې په خپل شاوخوا کې د نشه یي موادو اسانه پیدا کېدلو او نه اهلو همزولو له لاسه په نشو اخته شوی دی.
یونی میاش چې می شیشه وڅکول، خوانځای می پری خود، هر ځای چې بکیناسم ماشومان وبرابندې غونه کول چې موتادې او زه به شرمیدم. خوانځای می پری خود، یوازې کار ته بتلم او نشه یي مواد به می څکول. له کورنۍ څخه به می هم پیسې اخیستې. په کور کې به راته ویل ترڅو به د عمل کوي.
له مشتاق څخه می وپوښتل چې تر موتاد کېدل وروسته یې څه شی له لاسه ورکړل.
اول که می پودر زدم خو مادرم گفته گفته شیر خدا برات نمی بخشم.
لومړی چې می پودر وڅ کول، مور می راته ویل ترڅو چې پودر څ کوي خپلې شیرې نه در بخم. خوانځای می پری خود. هغه انډیوالان چې فوټبال می ورسره کاوه هغه می له لاس اور کړل. یوازې شوم. ملګرو برا باندې خندل، ویل به ته پودری شوی او ما به هم سرخ کته واچاوه او روان بشوم.
د ځوانانو او ماشومانو ترمنځ د نشې زیاتوالی د دې لامل سوی چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د رسمي مرکزونو ترڅنګ په کورونو کې هم د درملنې پروګرام پیل کړي. د دې پروګرام هدف د هغو ماشومانو او ښځو درملنه ده چې د بېوزلۍ له امله د درملنې مرکزونو ته نشي ورتلای.
محمد ایاز تر نکو چې د مشتاق په نوم د یو معتاد ماشوم راپور یې راوراوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک په نشو اخته دي، نو له دې امله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندل یوه جدي او مهمه مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي. دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا وی ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمی مثلا په وینه کې د مواد غډیږي یا د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالي د ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمی معتاد دی هم سره پڅنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پورا درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب غډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د اتحاد عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهري ورتوي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پویږو چې جنگونه دي، د نشي توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګ دی توپ دی، کورنۍ تاوتریخواله دی، جنگونه دي، د همزول فشار وي، بل خصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي، او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهی اوارنس چې ورتوي هغه باندې پوی نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسې اوریدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا ورباني دوچار کیږي.
ایا هر ډول احتیاط انسان ته ځان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چې ورته وي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ دي، مخکې د خوب راوړون کې دواګانې دي، ډیزپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دلی چې باغې موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي،
د احتیاط پړاوونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نوي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر داغې خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختوي سي، چې هغه بیا خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د ناشې حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو نو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سوری وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسيږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېنی، تشویش خفګان باندې اختوي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر د دغه نشه دانه خیال امه منغو خو دی او معتاد راځي و چې په هیڅ مواد وخت نه ما ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالات هم خوي، رواني حالات هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، حالت معلومیږي، هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې معلومیږي.
د احتیاط په اړه مو د ډاکټر نور احمد بیان مرکه اوریده، او اوس هم له احتیاط څخه د محتاجینو نړۍ ته سر ورسته کو. خیال محمد په کابل ښار کې ټیکسی چلاوه چې د یو ملګري لخوا په نشو اخته سو، او له دریو کالو راهیسې پوډرس کوي. دی وایي چې اوس د ملګرو ترمنځ هغه پخوانی ګرانښت او اعتبار نه لري. دا چې د نور څه له لاسه ورکړي دا به خپله د لخولې واورو.
زما نوم خیال محمد دی، زه یم د کابل د ولایت. عمر مې تقریبا 18 کال دی، زده کړې مې مکتب خلاص کړې دي. اوله ورځ مې تریاک نه شروع کړ، بل اخر استا تریاک ما باندې تاثیر نه کول، مجبور شوم چې دا عمل ټول نشم درې کال کې ټول د کابل خار ډک دي، هر چیرته چلار شي ام پودر دي او نشان دي، هر شي پیدا کیږي. پیسې چې ورکې کور شاته د راوړي، ما چې د شپې نیم شپې م کور ته راتل، بس ما مور می ډیر تشویش کول چې دا وخت راتک نه دي، ته چیرته اې، چا سره ګرځې، څه کوي، دا کار دې سم نه دي. مور خو مور دي، مور په هر څه پد نه پيږي، او مور می بیچاره ډیر تشویش کوي، ژړلې دي راته. د سرخان کې ډوډۍ ورکې وي، داسې یو برکت شي دي، داسې چاته درېدل يم چې هغه دغه خرچه ما باندې و، او مې ته ودرېدل چې ما سره پیسې نشته، ته یو سل روپۍ ماته راکړه. هغه راته وخندل چې سوې سوې شوې، څومره پیسې در سره یې مصرفېږي؟ زر، دوه زره، درې زره، هر څومره چې در سره یې ټولې مصرفېږي. په هر څه کې تغییرات راوړي، په هډوکي کې، په مغز کې. بس پخوا زه داسې ورزشکار سړی وم، تقریبا درې کاله ما ورزش کړی دی، او داسې وشوم چې علاقه مې ډېر خراب وه، رښتیا عضلې مې تور دي. نو بس دي چې د جمعې شپه بعضې ما د ماما زوی و د تره زوی و د ایمون کور ته راغلل، مونږ به هغې کور ته راغلل. زه داسې وشوم چې ایما د ماما زوی واده وشو، زه په هغه کې نه یم لاړ، همداسې په مړی کې، په ژوندی کې، په هېڅ شی کې زه خبر نه وم. ایما په نظر نشه ډېر بچ یو شی دی، خماري په حالت کې سړی داسې لکه مړ، پلار باندې نشي ګرځېدلی، ډېر انډیوالات مې درلوده، خو په دا آخر کې
ټول لا باندې پوه شو چې دا سړی عملي شوی دی، انډیوالان هم دونه ماته امنیت نه راکوه. مهم شی چې دی اعتبار دی، سړی چې یو وار اعتبار دلاسه ورکړي ټول ژوند دلاسه شي. پوډر داسې یو شی دی چې سړی یو وار پوډري شي انډیوال دوست څه کوي، کورنۍ په چا باندې اعتبار نه کوي. کور شته، مور شته، کورنۍ شته، هر څه شته، خو چې هغه اعتبار کې مې وخت مخکې درلودی اوس نشته. په کور کې موټر رانه واخیسته، پیسې رانه واخیسته، چای راته پاتې نه شو، نو ژوند دې رانه تباه کړ. ستړی شوم د دغه ژوند. سړی چې خمار شي په هیڅ شی باندې دریغ نه کوي، وړه چې هلته مړی سړی ته پیسې ورکړي، کفن راوړه، کفن پیسې د پوډر کې.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا دی ورو ورو د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته رانږدې شو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د صفیه په نوم یوه کلیواله سپینسارې ښځه د علاج لپاره هندوستان ته روانېږي، خو په هوایي ډګر کې پولیس د هغې بکس ګوري او وروسته یې بندي کوي. دا چې د هغې په بکس کې څه دي او پولیسو ولې بندي کړه، دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو، دلمر لکو میخوارا و خود جمال دی خدای را ولی
دیم دی خدر ولی. السلام علیکم، تروری چنگه خی؟
والیکم سلام، ترانیز دیشه چه دفتنده دی خکل کم ازویا
جونده واسه تروری.
تر ازا دغا توشک بندی کینم.
سید دلده تروری منه ناخر سی.
جمال ازویا، پا دی بکس کی چی شیدی؟
هنده دی بکس کی سبا ورست در تا وکم، اول تخپلا کی سرا تا وکا، وای چی لخیر سرا هندوستان تا روانه ای؟
هو زویا، هندوستان تا زم لخیر سرا.
خیریت خوبایی، هندوستان کی چکه؟ لکا چی میلی تا زی ها؟
دی غم میلا می دی سی زویا، پا دی سپین سر میلا چکوام، ناروغایم.
نوال تا پا هندوستان کی با چوک در سرا ای؟
تو خو خبریه؟ چه انوار زوی می په هندوستان کې ماسل دی.
ها، نو په لار کې به څوک در سره ملګری؟
د لارې ملګری نه لرم، خدای می مل دی.
بس خاله جان، خدای دې په خیر ورسوه، ان شاء الله چې هلته د علاج کیږي. ها، درته وایم چې تیاری ټیکټ دې کړی و کنه؟
نه، ټیکټ سبا ته له خیره کوم.
بس خاله جان، ټیکټ دې په ما شو.
نه زویا، ټیکټ زه په خپله اخلم، پیسې لرم.
پیسې د لزانه سره وساته، د علاج لپاره ځي، داسې نه چې کم خرچه شي. اوس درته وایه چې داسې یو ښه کلک بکس د سفر دپاره پیدا کړی و که نه؟
هو پیدا کړی مې دی. نورې لورې؟
بلې مورجانې.
لورې، تا هغه زما د سفر بکس راوړه.
سمه ده مورجانې، دا دې راوړمې.
خاله جان، انشاءالله چې د علاج تر څنګ به د ښه ساعت هم تیر شي. هندوستان ښه دې میلې ځای دی.
میله په بلا وهم، مقصد سې جوړه سم.
ها دادې مورې، بکس مې راوړه.
وای ترورې، هندوستان ته همدغه بکس در سره وړې؟
ولې خاندې، په دې بکس څه سوي دي؟
دا بکس د دومره لرې سفر وړ نه دی، تر هوایي میدانه به د رسېدو نه مخکې شکېدلی. خارجي سفر خو ډېر کلک بکس غواړي.
نو زه څه خبره وم، تر دې مخکې خو زه کوم خارج ته نه وم تللی.
خیر، اوس غم مه کوه، دا دی ما بکس درته راوړی دی، خپل ټول کالي دې پکې واچوه. خو کله چې له هغې خوا راځي، نو دغسې یو ښه کلک بکس ځانته پیدا کړه. تو درېږه، زه بکس درته خلاص کړم. دا دی، ته ورته وګوره، دا بکس هم ښه کلک دی او هم غټ دی.
په دې بکس کې دا کالي دي چا دي؟
په هندوستان کې زما یو انډیوال دی. کله چې هلته ورسېدې، دی به مخکې له هوایي میدان ته راغلی. دا بکس به هغه ته ورکړي. هغه هلک خپل موټر هم لري او ښه بلد هم دی. په خپل موټر کې به د هوټل ته هم بیا ورسئ.
دا خو ډېره ښه خبره ده زویا، زه هلته نابلدم یم او زما زوی هم نوی هندوستان ته تللی دی.
ترورې، هر څه به خدای اسانه کړي. ښه، خپل وړوکی بکس دې په دې بکس کې کېږده. هلته چې ورسېدې، خپل وړوکی بکس دې واخله او دا بکس به زما انډیوال ته ورکړي.
خیر یوسې زویا، خدای دې جنتی که چې زما کار دې اسانه که. بیروبار دی دا میدان هوایی کی
اجانه
بکس را که چه تلاشی کم.
سمه ده، تو دریگه چه زه بکس خلاص کم.
نه نه، خلاص اول نغواری، پرده پتای کیک ده، ماشین خپلا تلاشی کوی.
سمه ده، ده ده که میخود
تا ده پتی ها غصر تاور شا چه بکس تلاشی شو وایخلا.
سمه ده وردزم.
اجانه، تصبر، دی خوراشا، ده بکس تا خپل دی؟
هو، زمه ده، ولی؟
تا پا دی سپین سر قاچق کدی ها؟
زپوی نسوم، دی چیش قاچق؟
قماندان صاحب
نازو جان اوه چه خبره ده؟
پا دی بکس که ایروین دی، داده ای تایی بگوره؟
بکس دی چه ده؟
دی بوده دی، چه تا تا مخامخ ولاره ده؟
خخا بوده، تا هم دی ایروینو قاچق کدی ها؟
قماندان صاحب، دا بکس ما تا بل چه را کرده، زنه هم خبره چه پا دی که ایروین پت کدی دی؟
وز دا خبری پریک ده؟ دا با روستا معلومه شی چه ایروین دستا دی که او دو بل چه دی نازو
بله قماندان سیب
دو بوده لاسو نول چه که او دو تاقی کوتی تای بوزه زام در زامه در پسی
سماده داده قماندان سیب
ای خدای جمال خدای دی جوانی مرکه زمان دی سپین سر تا دی هم و نکتل دومره ناروه آلکوی ما چه ویل تما سرم راسته کوی تا خو زما په بکس کې ایروین پټ کړی و خدایا خدای دې مخه دوا خدای دې ځواني مرکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.